برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو لتا سو هم مننه، لخغلی تویدی هم مننه. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه نه وي کړې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
دوه حکی مرکچان وای ل درې ورځو راهیسی مخامخ غونډه نه د کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوی او د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې کورنۍ او چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیر درې ورځې راهیسې مخامخ نه دی لیدلی، خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابی ازادي راډیو ته ویل دی و او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمخت پکې راشي.
تماسونه جریان داره په هیڅ وجه په منایزي نه
تماسونه شته. دا په دې معنا نه ده چې موږ هیڅ غونډه نه لرو او خبرې دوام نه کوي. دا چې د مرکچیانو لمنځه خبرې بهر وځي سمه ده چې طالبان تور پر موږ لګوي، خو موثق موارد شته چې طالبانو هم دا خبرې بهر ایستلې دي.
طالب مرکچیانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسایل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دوه مسایلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته دی رجوع وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوه هوکړه وبلل شي، خو د دولت مرکچیان ورسره موافق نه دي. بل ورته په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپل واکمنۍ کې ښځې له زده کړو او کارونو منع کړې وې. اوس چې له دې ډلې سره د سولې خبرې روانې دي، د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي حقونو په اړه اندېښمن دي. خو د دوی مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي وایي چې ښځې باید دا ډول اندېښنې ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
اسلامي کلن محفوظ است.
افغان مېرمنې د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په تیرو 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی ویر لري چې ټولنې ته د طالبانو پراتګ به د غلا سره راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزړن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزړن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. کورنۍ چارو وزارت وای پولیسو له چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې دغه موټر کې 4000 کیلوګرام سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوی وو. له دغه موادو نه د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پولیچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی توقیف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیخه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړ شوې دي. دغه پیخه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپارو. 10 تنه سپرلۍ له پیخې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیخې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیخې شوې چې 4000 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د بلاروس د بهرنی چارو وزیر لویدیز هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې لټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیوي پیغام پر مهال وویل موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنوي. ټاکل شوي متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندي زونه ولګوي. دا مظاهره د اگست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوی. هغه ټاکنه چې الکساندر لوکاشین کوي د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوی دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو د شورا د مشرانو او ښاروالانو څخه باندې 3,00,000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې 13 جون میاشت ته پلان شوی وي، خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلی. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې به ټاکنو کې د خلکو ګډون هم کم وي، ځکه رومانیا کې د دغه ویروس څخه باندې 1,01,000 پیښې ثبت شوي او 4,000 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو اوري وړاندې به واورئ چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه کړې نه وي.
بیا چې دغه د باندې باسو چې هوکړه باندې نه یې سوي او خلک خپل ملت په تشویش کې اچو.
په دې اړه مو چې هغه څه چې لازم نه دي خبرو په دواړو لورو کې قومي مشران او مخاور شامل دي د چارو لوي وکتون کې سره مرکه کړي.
قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیلو شي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول شي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي حکومت ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي.
کله چې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت ممکن فساد زمينه خمسه دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو په درشل کې یو محافظه کار قاضي د امریکا د سترې محکمې د مشر په توګه نومولې. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوې ځانو دوه ونې خبرونې د خبرونې په دوهمې مې کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوړ لورو ترمن د فبروري په 28مه لاسلیک شوې ده. دا خبره د دې ډلې د ملک چپلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په یو نوي مرکه کې کړیا ویلي چې کله افغان دولت ملک چپلاوي ورسره د دوی او امریکا ترمن د شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني پیل شوی خبرې به ګټه او نلری. د دوړ لورو ترمن د قطر په پلازمینه دوحه کې لاته باندې دوونه رئیسی خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې کرنلار نه د نهایي شوې. ناجا صفای نور جزئیات اوروي.
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوې شرط د دغې ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوې تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوې پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبدل شي. خغلی خیرخوا زیاتوي دوی ځکه د منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانوونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکراتو داخل سی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر د دوی ماجه ته بیا ولاړ شو.
خو خغلی خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او ولسمشري مانۍ سره د طالبانو د وروستیو سرګندونو په اړه اړیکه ونیو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. خو تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې دی د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمېر پیچلي بحثونه شته چې خبرې اوږدولی شي.
زه خپله هیله مند یم، خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او پوهیږم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ، ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه د ورستې شوې.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شو اصول خلاف ځینې مسایل له رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت یو مذاکره کوونکی وایي اصلا د طالبانو لخوا ځینې مسایل له رسنیو سره شریکیږي، خو د طالبانو یو مرکچي پلاوي یو غړي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې، خو تر اوسه پر کړنلارې پیل شوی بحثونه نهایی شوی ندی. د طالبانو یو مذاکره کوونکی وای ځینې داخلي او بهرني جریانونه د سولې د مذاکرو او پروسې د ناکامۍ هڅه کوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لور یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد ستا چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلی یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورونه کړي چې ځینې موضوعات د منل سویو اصولو خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دواړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنی نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې غړي مولوي عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي. خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه پر ورځ په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې هیئت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکې ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
و امر د چا په قطر کې د افغانستان د جګړې د خېل وړخونو ترمنځ سولې خبرو د دوه اونۍ ولتیری دوه ورسته لا هم نتیجه نه دا ورکړي، خو خبرې بیا هم دوام لري. دوه لور تایید کړي چې د اصلي خبرو د پایل په وړاندې دوه اساسي خندونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې یوه د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهمه په خبرو کې د حنفي فقې ترڅنګ د جعفري فقې پر شاملولو د حکومت ټینګار دی. احمد کل په دې اړه د پخواني ولسمشر لوی وسلاکار ایوب رفیقی سره چې په کندهار کې اوسی مرکه کړې ده. ښاغلی رفیقی په پایل کې وایي چې د سولې پر وړاندې هڅو کې د قومي مشران او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی. دا څه
سول هه یا دا څه غټ بوران د پایت کې شوون او ومن د درېمګری په منځ باید په منځ کې اوسی چې هغه وکولای شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي څو پر حق او څو پر ناحق. او هو مومن د ولسو سپینځري د ولسو پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلوميږي هغه باید دخیل وشي چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بل خوا ته ډېره مهمه خبره دا ده چې په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناست شو ولاړې کوو د اوبو ځای ته وګورو. خو ولسو دې چې څه د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړی چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې د پاره شنیت نه لري.
ستاسو په نظر دریمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوه اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرنیز څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خبره په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولای شي دغه ځایګه ونیسي. د نوم ځایونه چې ساتلی نو واخې فلانی او فلانی فلانی ولی مزبور وطن پر افتخار او برکت دی. موږ په قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې په دې پروسه کې دخیل وشي چې هغه د دواړو خواو ته قابل قبول وشي.
اوس دا څه ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې کتا سو وای څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپل تجربه د حزب اسلامي د توافقنامه پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مختوړې ده. دا یو عادیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېر ستونزې راځي. ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد چوپړاو څخه خپل مسیر په وسیم خاطر به یې زه دا خبرې چې اوس فکر کړی چې بمبست مخ دې زه په دې سره غنور ته وره. ولې موږ ته د معلوماتي چې دا خبرې بل اخره که تعهد صلح وي او د جنگ سره څو ګټه نه پورته کی باید دې مسلې ته بل اخره د پایټ کې پیدا شي او یو لار او پیدا شي. هیڅ ما ځلان ستر په تسول کې شاګه لار غونلې او هغه وخت د مستر سیز چې شکیل ارخونه خپل ګټو پر بنیاد باندې د غوړې شنه مسله مختلفه دي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو جریان د پلاوی غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی لازمه ستا چې هغه پر هر راز بل اخره راوځي او لسته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسائل دي چې هغه لویه د مذاکراتو ته ځي خو نو په خاطر به یو خبره تر درځي چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه وایلی سم هغه دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګو د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خلکو چلوېش باندې نه دی خبر. زموږ ناستې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څنګه لوري ته روانه ده که نه ده روانه. او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د پخواني افغان ولسمشر له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه وکړه. رفیقی په دې باور دی چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه ده اخیستل شوی. هغوی چې د دې په وینا د مرکول لارې د شخړو د هواري ډېرې تجربه لري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلقه اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
وړاندې به واورې چې د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزن ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي او هغه ځکه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین سم نه دی تطبیق شوی. خو له دې مخکې یو بل راپور د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو چیرنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي. د دې بنسټ مسؤلینو په یو نوي راپور کې چې معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رانږدې کېدو سره هم مهاله خبر کړی دا خبره کړې ده. د دې بنسټ مشر د غراز نن خبر اعلان ته په کابل کې وویل چې په د معلوماتو محدودیت په دولتي ادارو کې فساد ته زمينه برابرول دي. خو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون د دې بنسټ موندنې ردوي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول څېړنه ځانګړی میکانیزم غواړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې در رسیدو په رانګدې کېدو سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ د یو شمیر دولتي ادارو مسؤلین د معلوماتو د ورکولو په محدودیت اتورن کړي. د دې شبکې رئیس خان زمان امرخیل د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه راپور د چمتو کولو په برخه کې له وو دولتي بنسټونو معلومات غوښتي خو یو هم په دې برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
کله چې وب خړې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړې چې خړې نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت نو کې نه فساد زمينه خموسېدي نو اکثر وخت مفسدين فوري نه کوي. نو یو اړخ هم ده بل دا چې دوی کې هغه اهلیت او ظرفیت چې باید دوی درلودلی هغه ظرفیت نه لري.
د خاغلی مرخیل په وینا د دغه څېړنې هدف په دولتي ادارو کې د استخدام څرنګواله د بودیجې لګښت تړونونه عواید او د کارکونکو عدلون بدلون وو. د په وینا دغه څېړنه په دوه میاشتو کې په مالی معرف اکلو پراختیا او بیا رغونې ترانسپورت د کډوالو بیرته ستنیدونکو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک ترسره شوي او له یادو ادارو معلومات غوښتل شوي چې مرسته ورسره نه ده شوي. دغه بنسټ وړاندیز کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملی شي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی محدود شوی او په وینا یې څېړنې هم باید د ځینو میکانیزمونو او معیارونو پر بنسټ ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری ازادي راډیو ته وویل
کچری دوی تخصصي کار کړي وای نو لمړی باید د فورم د اخیستلو غوښتنه کړي وای او بیا کچری جواب نه تر لاسه کاوه نو مونږ ته باید شکایت کړي وای. مونږ ډاډه یو چې دغه ادارو تر اوسه پورې میکانیزمونه او نظرونه نه دي مطالعه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایاند وایي دوی ژمن دي چې په خپل وخت اطلاعات ورکړي خو په وینای یو شمیر مسائل وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت وایان فریدون اژن په دغه ازادي راډیو ته وویل
دوه درې سوالونه چې د ناد زموږ څخه کړی دا ډېر ساده او ډېر لږ وخت نیاز لري لکه د بودیجې مصرف. ولی دا پوښتنه چې څه تعداد د زموږ د همکارانو د تقرر په عقل او هغه د رقابتي په سیستم باندې یا څومره د حکمي پر اساس د حکم پر اساس فکر
کوم چې یو لږ زمانګیر ده. اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په رانګدې کېدلو سره په دې برخه کې اړوند فعال بنسټونه هڅه کوي چې د خلکو پام دې مهمې موضوع ته واړوي. په دې ورسته کې د رسنیو یو شمېر عملاتړو بنسټونو هم په دې انتقادونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو لننه سلور کال وړاندې په 2018 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده چې هر کال ترې د افغانستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې نمانځنه کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وځي اوریدلای شي. د اورزګان روغتي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند ناروغي او له خطر سره مخامخ ځکه دي چې د پولیو واکسین پکې سم نه دی تطبیق شوی. په دغه ستونزې سربیره د پولیو واکسین سکه له کورونا خبره شوی او بل عمل هم په ټول افغانستان کې په خپل وخت نه دی تطبیق شوی. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الله شرفت لري.
د
اورزګان ولایت روختي چارواکی وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي له تیر دوه کلونو راهیسې یو لک او شپانه زر ماشومان د ګزړن د ناروغي پر ضد له واکسین څخه به برخې دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامه روختي د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سی په دین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د محل لسګونه ماشومان د ګزړن په ناروغي اخته دي او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در څلوېش پېښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچېری په یو سیمه کې د ګزړن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګزړن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم شته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخي د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تردا مهاله د ګزړن څلويش مشکوکي پیښه ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزړن تاندېشمن نه دي بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سی په دین بارک وای راپورونه تر لاسه کړی دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وای پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم تر لاسه کړی خو وای دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼي دی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. پاترین کوټ کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول عبد الله حد بای هم وایي طالبان د تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقونه پر ځای کړي.
دا څه طالبان د ممانعت دي کارتي دا څه بل څوک دي کار ممانعت دي دولت کې نو دا د قانون مسله سرغړونه ده چې پلیزي څه د تاسو ماشومان پلیزي او ولس پلیزي چې د صحت څخه برخمن شي جدي همکاري وکړي او دا غن سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونه وړ دی چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لاري هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسي هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضی امی کانت بار د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې ده. د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړې ستر محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهوري غوښتونکي اکثریت پکې لري د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو مخکې نومولې پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د همتیک اټکل پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپتمبر په 16 په داسې حال کې چې قاضي امی کانی بارټ یې ترڅنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې د مشر په توګه ونوموله. ښاغلی ترامپ د استیناف د قاضي هغه فوق العاده او زکی میرمن وبلله چې د سترې محکمې د مشرۍ د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ترامپ او د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې د مشرۍ تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې د سترې محکمې رئیس د امریکا نامتو لیبرال شخصیت رات بادر کینزبورګ چې د سپتمبر په 13 نیټه د اواتیا کلونو په عمر مړ شو. میرمن بارټ کده د څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپږ پر وړاندې د محافظه‌کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم لسقت نیولې تر مهاجرت، مدني حقوقو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارټ د نوماندې د منلو پر مهال په خپل وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هڅه تطبیق کړي چې لیکل شوی دي او زیاته کړه قاضیان پالیسی جوړونکي نه دي او باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه کنا نظریات لري ځان ترې لري وساتي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون ډیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې نوې مشر باید د انتخاباتو ګټون کوي او ټاکي. خغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندی له اعلان وروسته وویل تر څو چې امریکایانو خپل راتلونکي ولسمشر غوړه کړی نیوي سنا باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پښتنو کې مخ کېدی او ډیموکراتان هیله مندي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او که د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکي کې به د سترې محکمې د مشر د څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د سنا استمایه غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایو د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کې دونکو لري ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خبرونه په دوهمې نیمه کې مهیروي د انصاف پلټکه او تاسو د ورکوښو ازانو د لټخو اوس به اسد الله الدین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیرو درې ورځې راهیسې مخامخ نه دی لیدلی خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی او بل غړي بیا وای د افغانستان خځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګوزن دوه مثبت پیښې ثبت شوې. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه تل د ګوزن پیښې رامنځته کیږي. کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو له چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر په کابل کې نیولې. ویل کیږي چې په دغه موټر کې 4000 کیلوګرام سوډیم نایټریټ مواد چې په چاودیدونکو توکو کې کارول کیږي ځای پر ځای شوی وو. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکې دوه او راخستو په پیخه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوی. دغه پیخه کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه توران کړل چې دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان په دغه ټاکنو کې برخه اخلي.
او مخکې له دې چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې د سولې جام فوټبال سیالي پیل شوې. د زابل ولایت د اولمپیک امیر محمد وایس عزیزین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې د مرکز کلات لسو الف لوبډلو ګډون کړی. خغلی عزیزی زیاته کړ چې دغه سیالي تیر ورځ پیل شوې او شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي. د زابل د اولمپیک امیر وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د نورو فدراسیونونو لوبې هم پیل شي. د بایسیکل ځغلونې د آزاد سبک سیالي تیر ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو کمیټې مسول موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې په دوه برخو کې د کابل او هرات ولایت دوه درس نارینه او ښځینه لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قریزاده په وینا لوبونه به شپږ تنه چې څلورې نارینه او دوه ښځې وي د بایسیکل ځغلونې ملي ټیم ته انتخاب شي. او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په نهمه لوبه کې راجستان رایلز او کینګز الیون پنجاب لوبډله د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته سي. دا لوبه نن ماښام د شارجې په کرکټ لوبغاړي کې په ځایي وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډلې خپل دوهمه لوبه هم وبایلله. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان چې د حیدرآباد په لوبډله کې لوبيږي دواړو ته د تیر شپې په لوبه کې چانس ورکړل سو خو دواړو د پام وړ لاستراوړنې نه درلودي. نبی ولس منډې وکړې او راشد خان یې وېکټه تر لاسه کړه.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشمدې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري چې ان شاء الله موږ ځلګونه
پتي ور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه موضوع د لغمان ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجنیر عبدالمجید ستونزه ده. دی وای په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ. خو د ده په خبره دا واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسې پام ورته راړوم. اوس به ښاغلی عبدالمجید په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مونږ ستونزه داسې ده چې په لغمان ولایت کې د مارس سره یو قرارداد کړی و د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشانګ ولسوالۍ سایګل کلي مونږ دغه مکتب جوړ کړ او 50% پیسې مو هم واخیستلې. کله چې به 50% پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زمونږ بل یعنی را مترل شو. مونږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه ده جوړ کړی، تاسو دا پیسې همداسې اوایو باسي. مونږ شو چې نه، مونږ مکتب جوړ کړی، هغه دله شایعات ولګي. خو بالاخره دا موضوع همداسې پاتې شوله. مونږ بیا سارنوالي جال کړو چې تاسو راشي د اسې پیسې وړي ګه مکتبونه د جوړ کړې. موږ ته چې موږ خپل اسناد وښودله، بیا اسان ولیدل، لال صاحب خلک راوخته، سپین ګیری مالکان ولې سوال ټول ورته تایید کړ چې مکتب جوړ ده او هغه اکسونه دي او هغه ویډیو ده. بالاخره د لغمان څارنوالي هم دغه فیصله وکړله چې صحیح ده، ستا مکتب جوړ ده او ته باید خپل د پیسو واخلي. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل څارنوالي چې موږ دغسې فیصله وشول، اوس بېرته وزارت څارنوالي مکتوب دی چې د شرکت پیسې ورته وزارت کارکوونکي کې موږ ته تر اوسه پورې پیسې نه دي راکړي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
4 میلیونه افغانۍ اوس پاتې دي، ځکه تقریبا 25% 1,00,000 افغانۍ او 3% متامینات پاتې دي. 1,00,000 تامینات تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کېږي. زمونږ
د دغه ښوونځي د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ له لارې ترلاسه کړی و.
قرارداد مې د آزادې داوطلبۍ د لارې ګټلی و. هماغه 9 میاشتې موده کې مې تقریبا 95% 96% تکمیل کړی و. بیا چون چې دا موضوع تفتیش داخلي ته لاړ، سارنوالۍ ته لاړل، بیا تقریبا 1 کال 2 کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه نه هغه مکار ما 100% که او مکتب مې رسمي مادس ته تسلیم کړ او سجل مې واخیست. حتی 1 کال وروسته د ترمیم هم سند اخیستی ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت ما نه خلاص ده.
اوس دغه ښوونځی فعال دی، زده کوونکي پکې لیک لوست کوي؟
بله بله، افتتاح شوی دی، شاګردان پکې شته دی، خلک استفاده کوي.
ستا په خبره چې ستونزه نشته، نو پیسې دې ولې ساري کړي؟
همدغه مشکل دی چې وزارت معارف کې فساد ډېر دی. د خپل تفتیش شعبې هم دا مشکل جوړ کړی چې دوی بدون د دې نه چې لاش ساحه وګوري موضوع څارنوالۍ ته لیږلی چې د سړي حساب او بدون د قرارداد نه خیالي پیسې کړي دي.
څارنوالۍ بیرته ستاسې د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړی او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړی؟
بیرته موضوع څارنوالۍ نه دوی ته راغلي او واضح پکې لیکل شوي چې شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړی ده او باید پیسې ورکړل شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بند ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت ته اوس مشکل ده چې دوی موږ ته پیسې نه ورکوي.
ستا د کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي؟
نه، په اسناد کې هیڅ نوې ستونزه نشته، ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معارف کې دي. هغه موږ ته وایي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي، موږ پر هغه لږ ستاسو پیسونه فقط چې موږ ته د تفتیش داخلي نه بېرته موضوع راشي موږ تاسو ته پیسې ورکوو. 4 میاشتې کېږي چې د وزارت څارنوالۍ نه ورته مکتوب راغلی چې تاسو اجرات وکړي او دوی اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوې چې دا کار ولې ځنډولې؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شوی او فکر کوم چې موږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې. یعنی موږ کس کې اول ځانه کوم ته دا مکتب په جنجال کې واچو. نو بیا دا دومره وخت کال په تیر شول، اوس هم دې په دې سمجه چې 2 میلیون کې دا کلی 1 میلیون به موږ راکې چې موږ دا پیسې درکو. او دې اوس هم کار شي کوي چې ځکه 4 میاشتې کې یو ادارې ته مکتوب راشي خو هغه به د مرکز ته ولېږل شي.
دغه ښوونځی مو په کوم کال کې جوړ کړی؟
دا موږ په 1991 کې موږ قرارداد کړی او په 1991 کې موږ تقریبا 95% تکمیل کړی و. یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب موږ تکمیل کړی و او شاګردان ته مو سپارلی او هغه شاګردانو پکې استفاده کول. نو چې دغه د 1 کال ته زموږ دعوه ورسېدله تر اوسه دې ته پیسې نه راکړي.
د دغه ښوونځي د میزونو، چوکیو، تختو او داسې نورو وسایلو تکمیلول هم ستاسې په غاړه و؟
او د دې چوکۍ تر چوکۍ پورې هم زموږ په غاړه کې و. چوکۍ باید موږ د مکتب ته جوړې کړې وای، بیا چوکۍ ورته جوړې کړې تسلیم وکړې.
دغه ښوونځی د جوړولو وروسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارلی و.
د مکتب په اخر کې سجل هم کړی، مکتبونه داسې کېږي چې وخت قراردادي مکتب خلاص کړي باید سجل شي. سجل کې ټول رسېږي، تحویلدار پورې تحویل کېږي. یعنې بیا زموږ د شرکت د جل نه وځي. د 1 کال پورې موږ د دې مکتب د مینټیننس هم ذمه وار شو. 1 کال پورې که څه مشکل پکې راشي بیا هم موږ باید جوړ کړو. هغه یو کال مینټیننس نه هم ورسته او چې د بری شیشه ماتې وي او مشکل پکې هغه به هم ورته جوړ کړي یعنی د یو کال ورسته هم د سند واسطه چې یعنی هغه د هېد جغرافي د دوره هم تیر شو چې قراردادونه پر یو کال پورې به ته د مکتب بیرته هېد مراقبت یعنی کوم ځای خرابېږي په شرکت جوړول دي هغه دوره هم ورته تکمیل کړل
خسته ستونزه به تر مسؤلو مقامات ورسو
تشکر ځندې سمره
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس خاغلی قیس مهراین سره شریکه کړه. جناب مهراین، د لغمان له ولایت د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده نیمایي پیسې د پوهنې وزارت یې ساری کړي. دیوی د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړو، د سارنوالۍ نه برات هم واخیستو او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د ده پیسې باید ورکړل شي. دغه موضوع مو له تاسې سره شریکولی چې په دې برخه کې څه اجرات شوي او د ده د پیسو د نه ورکولو علت څه دی؟
هغه دوسیې ما ته خو معلوم نه ده که ما سره شته که نشته. هغه رئیس د شرکت یو ځل زما په دفتر کې راشي، انشاءالله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده، کوم مشکل کې وي انشاءالله دا مشکل به حلوو، مشکل به ولري انشاءالله حتما سره مرسته کوو، کوم مشکل وي قانوني مشکل ولري ورسره وغږیږو انشاءالله مشکل علوي.
مهراین صاحب دا کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته ووایو، د دې ستونزې په حل کې به ورسره تاسو څه مرسته وکړئ؟
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیې که مشکل ولري انشاءالله حلو هغه کاري دا مشکل حلو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو ښوونځی جوړ کړی، خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي. او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین وویل چې خاغلی عبدالمجید دې ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام راړوم او هغه دا چې سموده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه حل شوې او که نه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټول همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او زمونږ آواز یې نشر کړه، مقامات زمونږ آواز یې واورېده او زمونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې موږ د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو ازانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاه کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعلي مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم لامش کاخون یم، د لغمال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره مننه.
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی وو. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو کچېرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ، موږ د دې خبرونې له لارې خبرو. کچېرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خبرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانه وایي، دوی وایي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خن من زبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی سخن علی کنی وجہ د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سر یو تام دی نو د کوچان سر بس موجود وی د دوا دری کال تقریبا ور سرا دین نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د دوا دری کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غوت یم نست نو دای وای چې زمانم محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څلشه اعصابم کار نه کوي. دای وای چې زمانم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره د 02 2 0 2 د تلیفون شمیره د دې باندې 02 2 0 2 8 5 3 0 2. ازادي راډیو ته مننه چې زموږ سره مننه شې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دا ډیر ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول همکارانو جوړو خوش خوشاله زاخ تر محمد خادم چې دې کې اندل زده دلمند ولایت شایسته واشتیر ول صالح خنی ولا. نو پیغام دا د نور پسې مې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل 30 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي. د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندن ول صالح دا د ښار د سیمې ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو ضرورت سره درته په اثر کې بری جواب وایي. نو کدار مومن مسلمان ور وی غواړي شتراسي کې غواړي داوود تراسي کې هغه شندن د سیمې څخه ځي او کدارې سیمې څخه ځي یعنی غواړي شتراسي کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه کې د زما د ټلیفون په درغه شمیرې باندې اړیکه ولیدې. موږ کولای شو چې هغه موږ ته څنګه موږ ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو سې کې ګوري کوم تر دې دا څلور کسان هم راغلي چې موږ شو دلې د هغه نه زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 یو څلور 2 8 1 9. ټلیفون شمیره یې ځل بیا هم تکراروم 0 0 0 1 4 2 8 1 9. والسلام.
السلام علیکم. محمد رحمان والے اساس سره تماس سے سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې دوی یو مسکول په پګریسو کوم کنداش وو څو موږ سره هغه خپل محمد وو د اوسنه خطرې د اساس ځاړي د پښتون ماتل غوښته پر وسه په څلور سره نجس څنګه ده. بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمت
الله تعالی د کندهار ولایت جړی ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جړی ولسوالی کې موږ په کلي کې یو سپینسر جانی دی چې په عمر د 60 یا 70 کالو وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده فرماله د سیمې اوسیدونکي ځان بولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي. 0 3 3 1 3 2 7 6 4 شماره یې د لیږه 0 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
او کسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پرځم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی پیروز دی اکا یې نیکه دی دوی وایي چې زه په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0 5 8 8 8 یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0 5 2 2 8 8 یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 5 0 2 2 8 1 8 وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید قرانی لایت په پایډی کې کیم. موږ سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکي د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو, تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان څخه ورک شوی دی د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې او دغه په دې څخه نه درک شوی دی. 12 کلونه کېږي څنګه خپل کور څخه نه درک شوی دی. کچېری و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بم ما ورور ما څخه اوري نو له خبرني دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې ځان دی او کورنۍ دې زیاته ورته خپه ده نو هره د چې خامخه کدي ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور دا په ما معلومات دې نو ما ته دې ځان دی زما د ټلیفون شماره ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. شماره ځلې بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. څنګه چې تاسو دې رادیو سمز دا پیغام نشي.
سلامونه نیکه هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه لګل ته زموږ لسی ګوند نه یو کوچنی ورکشوي دی چې زموږ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی. کوچنی ماشوم دی انی په نوم دی او تقریبا شپک عمر به شنه جامې پزان دی او یو خپلی پسر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې د کورنو به ډېره خفه ده خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي 0 0 0 9 5 5 0 0. شمارې تېره بیا تکراروم 0 0 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب کونړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلاني د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات پولې اردو ته تللی و خپله منتقي راخلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0 5 5 0 0 0. او بل شمېره ده 0 5 2 2 0 0. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 2 0 0. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی. موږ د کلی د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ وي. د پرو سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د غرس ولایت غرمشت ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د الادا زوی دی. یو دا شیر تور بخوند یا لکتې یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځه لس فارس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووهئ. صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زاد او کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلا د ولسوالی د خدمتیا د تل ساشر بلین کیما زما یروزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی د ولس میچ کې لیک نه درک سوی دی. تکشیر دې مزا وا زوري ابل مسلمان ورو د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو ورو سلوی اشلا ک افغانی جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دا یو ورور دی چې نظرکه دی دا اوه کال کېږي د کور وتلی دی سړکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د ملاالله د کلي څخه خبرې کوم. د یوه ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راډیو یې مثال ته ماته نیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وجه السلام علیکم. زه نظر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نهیس مثال سره تماس یم. ولې زما یو ورور دی مشهور غد عشاری اصلي نوم یې احمد دی. د کندهار ولایت د رنګ نهیس رخصت وي. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. تا چې صحیح له کومه چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د په دغه شمېره زنګ راووي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت تلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اته څلوېښت
بله. السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم. زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دی په دېش میره اړیکه راسره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځل شمېره بیا اعلانوم. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پلیز شمېره دې اړیکه راسنوي. کار چاته پته وي پنځوس زره افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه نیکلې ترامات ته ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته وایم. الله پاک دې وکړي روغ جوړ هر څه خوشاله وایست. اسدالله مجاهد هم د هلمند ولایت څخه محترمین. زما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی. نو هر څوک د په هکله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي. نوم یې عبدالصمد دی. د پلار نوم یې طالب اکا دی. د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې یو ځل بیا شماره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای په امان.
السلام علیکم. مومن د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ د ولد محمد نامه احمد دی. د ګرشپ ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. اووه میاشتې کېږي. هغه چې د زه د حواله لري لطفا دغه نمبر زنګ ووایئ. صفر صفر اویا
اتیا شپیته اته سوه اته سلام و
الو السلام علیکم زه محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو دوست چې ورسی عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امین اکا وراره دی د هلمند ولایت څخه کجکي د ولسوالۍ دی دوی په هرات ولایت خپل اکا د تداوي لپاره بیولي وو نو هلته ځین نادراکه سوی دی دا واته میاشت کې چې نادراکه دی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کښې ورک شوی دی که هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام
مننه چې ازادي راډیو اورئ.